د هیروین جوړولو کارخانه خوندې سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښ تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لخکرګاهار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنۍ ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکرګاهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه له منځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 122 لیټره شرابو سره نیولی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشه‌یي مواد نیولی دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوي او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتلې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه‌یي مواد هند ته قاچاق کړي، د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه‌یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوی چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان ناصر نیکنام ازادي رادیو ته وویل
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوي چې د خولې له لارې تیر کړي وو او 600 ګرامه وزن یې درلود. دا تورن کس تر لومړنیو څېړنو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلي ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 12.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولی دي. د کندز پولیسو لسګونه لیټره تیزاب او یوه اندازه نشه‌یي مواد ونیول. د کندز امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د کندز خانآباد پر لوی لاره د عملیاتو پر مهال په 2 موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې 4 تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځنې کیږي او وروسته به دوسیه څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا څوم ځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیره 1 اونۍ کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشه‌یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 غوښتل نشه‌یي مواد د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 1 لیټره تیزاب، 22 ګرامه شیشه او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په تیره 1 اونۍ کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 12 تنه د نشه‌یي موادو د قاچاقو په 9 قضیو کې له 1 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه‌یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه پېښور کې اکولي کې ویلې د حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې په 6 ساعته کې مې د الحمدو 79 پوري ټول قران شریف پیا تیر کړی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
مامو جانا دا تیاره د چاره چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره راغلی و او دغه ډول صندوقونه یې بار کړل او والو ته.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي مواد جوړولو کارخانې د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمو ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سراغلی چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلورو حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتی حالت او جنوبی آسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې په کې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوی او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشئی موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشئی مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کېږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدل چې طالبانو ته 11 میلیون ډالر سیان وړوي. موږ د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسې پیښې سره نیو مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شوب لا وختوي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازي ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشئی موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د وسیدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼ میشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو څخه غواړي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایې ته ډېر پام وکړي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنۍ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې موسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشه یي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40 زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې تر څنګ په ټولنه او کورنیو کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامې روغتیا وزارت مشرتابه د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړی کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایي چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګ ولیدل چې په سو کال مخکې چې منګ د کایسته قضا ملي پالیسی جوړول په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا 9,40,000 معتادین موجود. د هغه لپاره موږ ټارګټ چې تعین کو، نو موږ فکر کوو چې په سو کلونو کې به ممکن موږ دغه معتادین تداوی کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
موسکا هوتکو چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسی ازادي راډيو اوري چی په 216 دی مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د معتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډيو ته وویل چې نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته شوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روغو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، نامنی او مهاجرت سبب شوی چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د رودو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها و جنگ های ایهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپي ولسوالیو کې په مخدره توکو د رودو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي، او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکي څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وایي:
اما ما میفهمیدم مواد مخدره است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از ای تو گرفتاری داره، ای تو رنگ داره، یعنی ناتوان میشه لیلا کردن از ای. فکر میکردم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایرم یلا میکنی، یعنی اگر وقت دلت شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که، لیکن چی کنیم ما رو به این را دیگه سرخم ساختم، بیکارم شدیم. بازه کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم نه در گوشش یک تا ساقی هست بلاخره. کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه. اینمی پول مواد داره، اینمی بود آشقال، اینمی بود تلم و می چیزی که دمی روی سرک هست اونم میچینیم سویسون یا بلاخره تاکی یک پوری دوا شوه.
چې په مزار شریف کې لسکونه زره رودو کسانو ته څنګه او په څړه مخدره توکي مهیا کیږي، او ولې پولیس نه دي توانیدلی چې د مخدره توکو د خرڅلاوي او قاچاق مخه ونیسي، و موږ غوښتل د بلخ د امنیت قماندان اکرم سامي نظر هم ولرو. ښاغلی سامي په پیل کې ومنله چې په دې ولایت کې به د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاوي په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو څو ساعته وروسته او د هغه دفتر ته زموږ له حضور پس نوموړي په ناڅرګند دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې ونه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤولانو په خبره چې په مخدره توکو د رودو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې، او په خوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې په خوا یې ټول قرآن کریم په 6 ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او اوس یې 2 سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د 52 ولسوالۍ یوولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتې یم. ما 2 کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولم د پوډرو په کارخانه کې مشپتر سره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتلم.
مدرسه مې پېښور کې اکوړي کې ویل د حفظ د قرآن یم، بیا چې دغه سه اخلاص ولم، یعنی نږدې ځواني ته سولم، بیا مې 3 کاله سوي سواد د موسسه سره کار کوي، د نل دواني یا چای عمیق د برمی استاد مې په 2400 نفر کې اولین نفر حفظ بشیر احمد چې پښ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قرآن شریف په تیر کړی و. چې زه د ځان سره زور وکم زور وکم زور وکم ډیر لسې پاریز ما په ځین کې پاتې دي. ما خپل اخلاق زینی، یعنی چې کم اخلاق ما درلود هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم او صحت ماته مهم، دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم اعتبار، چې تر هر څه ماته مهم هغه مې د لاسه ورکړی. څلورم چې ماته ډیر مهم، یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې واره کم. پنځم چې تر هر څه مهم دی، چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین
په یی کې زه ډېر ځای پر راتللم، یعنې چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېنستلم، دا خپل کوچنیان به مې لېرې راسه کښېنستل چې کوچني به بغارې کړلې هم دقا راتلی، که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بس ته نه به ناست وم، یعنې په زوره خبرې سمې بد وړلې. یو وخت چې زه د کارخانې سره رالم، به هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د دې جرجټ شوقي دي، یعنې دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یاروین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړی و، دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړي، یعنې هغه اولینه درجه اولینه درجه مال یو دا ما د ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویلي و چې ته نوکي درسره راوړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم، دلته مې په دې وژه کې دلته مرمۍ وخوړلې، دلته مې په دې پښې کې وخوړلې، په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم، زه چې کور ته اولین دپاره لم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بسترو لاندې ما ایشي وه، امې را چپه کړله هلته نه وسوله. بیا مې غږ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسي هغه چراله کور ته یې وکته، کور سره ګډوډ دی ول، ولې مشکل څه دی؟ دا ولې داسې ګډوډ دی؟ مال دلته ما یو شی ایشي ول، چې شي دې شوي مال یو شی و څه سو ول شی موږ نه لیدلې، دا قدر کې د پلاستیک وټه وه. دا کور چې جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله، د باندې و مې غرزول پرې رو باندې، ما پر هغه باندې د چپلی وار کړی دی، جنجال مې کړی دی، وتلې مې د کور سره وسم پښیمانه ورسته تر نشي بیرته هم پښیمانه سبله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي، ګوري چې په هوایی ډګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده، څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یو بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جانه. دا تیاره د چاره چې تور خو خو ول موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیارم راغلی و.
ته ودرېګه چې زو غزارته زنګو هم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جانه.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړی است؟
او شکر د اجمل جان ژوندې اوسه.
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زمونږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده، څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زمونږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه یې څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیارې د چای او څه کول؟
زمونږ همکارانو خپل کوخه وکړه چې تیاره له نږدې ویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو ولی صاحب ورته ویلي وو چې دا تیارې زمونږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه دا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاسو ته خبر درکوم.
او علی صاحب السلام علیکم، په خیر راشي.
چته د شر او فساد ګډه دلته رئیس نو خیر بل کوم شي.
ولی والی صاحب خدای دې خیر کی ما کومه اشتباه کړی ده؟
اشتباه نه چې ستره ګناه دې کړی ده.
والی صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده؟
ښه دا راته وایه، د پرونیو تیارو په باره کې تاسو راته خبر ورکړی و؟
هو والی صاحب ما خبر ورکړی و. ولې څه مشکل پېښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایه چې د دې ولایت والی زه یم او که ته یې.
نه صاحب تاسې یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس یې او که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قومندان.
نه صاحب زه یوازې د هوایي میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر و او که اصل. ته ماته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
والی صاحب دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه. الکانو دی ونیسئ، یو ځای پټ بندي کړئ چې څوک درنه خبر نه شي، او رسنیو ته ووایاست چې د هوایي میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کېږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکړم، خو د نشه یي موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی، که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کېږي، ډېر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشه یي مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشه یي موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه سوې؟
هلکانو
بل بل والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوزئ. دا اعلانه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.